السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د سید قاسم جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د برېښنا د دولتي شرکت او د عزیزي ګروپ ترمنځ افغانستان کې د 1550 میگاواټو لمریزې او د سکرو د ډبرو د برېښنا د تولید 15 قراردادونه لاسلیک شول. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي د لاسلیک په مراسمو کې برخه واخیسته. دغه پروژې په کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پیلېږي. برېښنا شرکت وایي د دغو پروژو مجموعي ظرفیت له ګاونډیو هیوادونو څخه د وارداتي برېښنا له کچې سره برابر دی. د پاکستان دفاع وزیر وایي پاکستانی ځواکونه به له روژې مخکې په ټکو یې افغانستان کې په تروریستانو بریدونه وکړي. خواجه آصف پاکستانی رسنۍ ای آر وای سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه وویل که چیرې دغه عملیات وځنډول شي نو تاوان به یې ډیر وي، خو هغه زیاته کړه چې دا یې خپل شخصي نظر دی او د تایید شویو معلوماتو په اساس دا خبره نه کوي. افغانستان کې د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د دفاع وزیر د دغو څرګندونو په هکله غبرګون نه دی ښودلی، خو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د یکشنبه په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل چې افغانستان نه غواړي چاته ضرر ورسوي، خو په ټکو یې که څوک ناپاک نیت ولري نو مناسب ځواب به ورکړل شي او تاریخ ته خبره ثابته کړي. پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو افغانستان کې پناه اخیستې او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي، خو کابل تل دا تور رد کړي او وایي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو خلاف وکاروي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي د ایران د توغندیو وسله امریکا سره د خبرو موضوع نه ده او نه پوي. عراقچی د چهارشنبه په ورځ د یو حکومتي لاریون په ترڅ کې ټینګار وکړ چې پرټکو یې هیڅوک نشي کولای د ایران په توغندیو تعرض وکړي. خو د جرمني بهرنیو چارو وزیر یوهان وادپول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د اتمی پروګرام سربیره د ایران د بالستیکو توغندیو د پراختیا پروژه هم د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یو بل موضوع ده. د عمان پلازمینه مسقط کې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ د خبرو یو پړاو ترسره شوی او د بل پړاو نیټه تر اوسه نه ده څرګنده. د فلسطینیانو د خودمختار ادارې رئیس محمود عباس له متحدو ایالاتو او نړیوال ټولنې وغوښتل چې د اسرایلو د پلان په وړاندې چغواړي په لویدیځه غاړه باندې خپله ولګه ټینګه کړي، پرې کنده غبرګون څرګند کړي. د فرانسې خبری آژانس خپل رپورټ کې زیاتوي چې محمود عباس ناروې ته د سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دې هکله د ناروې صدراعظم یوناس ګارستور سره خبرې کړې دي. محمود عباس خبریالانو ته وویل چې دغو جدي سرغړونو ته باید د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا پریکنده ځواب ځکه وویل شي چې د ولسمشر ترامپ د هلو ځلو مخه نیسي او د نړیوالو قوانینو څخه څرګنده سرغړونې ګڼل کیږي. د اسرایلو امنیتي کابینې د یکشنبه په ورځ یو لړ اقدامات تصویب کړل چې اسرایلو ته اجازه ورکوي تر څو خپل کنټرول هغو سیمو ته وغځوي چې د اوسلو د 1990 کال تړون سره سم د فلسطینیانو د خودمختار ادارې تر کنټرول لاندې دي. او د شلوریز نړیوال جام د سیالیو په دوام کې د پنځشنبه په ورځ د سریلانکا ټیم د عمان په وړاندې، نیپال د ایټالیا په وړاندې او د هند ټیم د نامیبیا په وړاندې لوبې کوي. پرون د افغانستان ملي ټیم په دوهم سوپر اوور کې لوبه جنوبي افریقا ته وبایلله. دغه راز پرون د استرالیا ټیم آیرلند ته د 18 رنزونو په توپیر او ویست انډیز د انګلستان ټیم ته د 150 رنزونو په توپیر ماته ورکړه. د جام وروستۍ لوبه ټاکل شوې چې د راتلونکي مارچ میاشتې په اتمه وشي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه را پسترنه مسلام مناونی کی هلی میومنی درنوسته کوونکو هله دا چیروغ او جوړوسی او خو متردی محاله په خیره رسولی وی درنوسته کوونکو د نورس به هم تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوسته شرغلاستم په دې هله چې نورس هم د تل په څیر د لوست راخلنی شی ور سره ملوسی ملتیار سره وکي او د نورس د موضوع څخه ګټه واخلي. نورس موږ تاسو موضوع د یونان بختری خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږشتمه پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې جغیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټې وړ معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ او تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق له ویلي و دا چې سکندر یا مقدوني سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځ وړي او دی بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیولو لپاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي. کله سکندر بیا یونان ته ځي ځینې سفرونه کوي. هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي د بیرته تلو پر مهال د سند سیند له لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یوناني امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ یا د یوناني د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یوناني امپراتوري د دغه یوناني قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر دغه د سکندر امپراتوري یو برخه هم د په اختیار کې راځي. یا یوناني سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یو برخه نیسي یا یو برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړي دیوتس په نامه د بختر والی په توګه هغه ګماري. یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړي دیوتس په نامه لومړي دیوتس نومیږي. هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله بختر ته ځي کله چې بختر ته ورسید نو په دې وخت کې هغه بختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی بختر ته ورسیږي نو سندلاسه بختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدي څخه 215 تر 230 کلونو پورې د زیږدي څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. یعنې په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدي کلونو د واکمنۍ کوي دغه کلونو ترمنځ او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د بختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنې د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر بختر باندې چې بیا د بختر کنټرول د بختر اداره او د بختر وکمنی د دلاس سورزی او د بختر کنټرول پلاس کې نیسي. نو موري بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي. یعنی دی بیا ولاړی شي خپل دولت په بختر کې خپلواکي اعلانوي خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستی اړیکې ټینګوي. یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستی شروع کوي ځکه دغه دواړه نیوی دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یوتودیوم د یونان بختری یو بل ډیر زور واقعي ډیر ځواکمن ټول واقعي وو چې د خپل واکمنۍ په دوره کې دی د شامی سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دی يرغل دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامی سلواکیان. البته نوموړي بیا د چیریزي د هندوکش سویلي برخه د هندوکش سویلي برخه بلا کومې جګړې څخه د هند دولت د هغه د کنټرول څخه ژغوري بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پرې د مخته ځینې دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمنۍ شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی افغانستان سره یو ځای کوي. یعنی دی د په شمال کې قشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی از مول استاسی د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټولواکي چې و یا بل واکمن چې و هغه دیومتروس و. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمې د تر خپلې ولکې تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او شمالي هندوستان تر ګنګا پورې نیسي، یعنی د ګنګا تر څنډو پورې د شمالي هندوستان هم نیسي. د یونان باختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنګا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې رسیدلی. یعنی دغه سیمې مکمل د یونان باختری پولی په دی کې ویني. د یونان باختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وي چې هغه زموږ او ستاسې دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنګا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان باختری تر ولکې لاندې وي یا د یونان باختری تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 150 کاله پورې دوام درلود. یعنی دغه دولت ټول واکان او د ټول واکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 150 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلوده. راتو یوکراتید دی. یوکراتید د یونان باختری یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا تاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواک دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه درامسته کېدو لپاره زمينه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو نو د دولت پرزیدل او د یونان باختری امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنی په همدغه دوره کې د یونان باختری امپراتوري جوړیږي. د یونان باختری دولت څه ډول مثلا هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنی د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا د نن په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان باختری د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي، چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان باختری د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل د نن په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان باختری دولت چې دی هغه تر میلاد 150 کاله په خوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاتره درسونو کې ویل چې بلخ یا بوختی د یونان باختری دولت هغه مرکز و چې بیا دغه د یونان باختری دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 150 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. خو خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي، هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسی او د یونان باختری دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان باختری امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي، چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیله یو څنګه یا همدغه د کوشانیانو چې دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، همدغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونو کې وایي چې کله دوی یونان دولت له منځه وړي بلخ نیسي، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي. یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونو کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی به څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ استادې د نن ورځې درس چې د یونان بختري خپلواک دولتونه و موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ وشل کیږي نو یو برخه ده سلواکډیانو په اختیار کې هم ورځي چې هغه بیا شام نیسي د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي یو کس چې هغه د لومړي دیوتس پر مایا دی چې هغه د بختر والد ټاکي چې کله د لومړي دیوتس بختر ځینو بختر او سغدنی خپلواک دولتونه اعلانوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیز کال پورې لومړی دیوتیس واکمنی کوي بیا د هغه څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي او د شکانیانو سره د بیا د دوستی اړیکې ټینګوي د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډېر ځواکمن ټولواکي دی و هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی چې یوتودیوم د خپل واکمنۍ په دوره کې د شامي سلواکډیانو حمله پوشا کوي د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلي برخې بل دي چې هغه هلته جګړه وکړي یا جنگ وکړي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لوېدیځ برخه کې د توستر سیمو پر هغه مخته ځي او دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي په شمال کې کاشغرستان او سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زور شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي ورپسې مو د یونان بختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مختزي یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندستان څخه د ګنگا تر څنډو پورې همدارنګه د سیهونه جهون څخه د هند تر بهيري پورې د تر هغه ځای پورې رسیږي تر دغه ځایونو پورې د خپل واکمنۍ خپل دولت مختوړي د یونان دولت فتوحات چې هغه 1550 کال پورې مخکې تر میلاد پورې دوام درلود د یونان بختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید وو هغه په خپل امپراتوري کې د سیوالیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي چې کله یوکراتید واکمنۍ جنو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړیدل شروع کیږي لمنځ کې د دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او لمنځ تلل دوه دلایل لرلود چې هغه مو ویل یو د اشکانیانو حمله او په لویدي زبرخه کې او بل هم ستی دنه په هیواد کې ستی قبایل وچ دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت لمنځ ولاړ سي یونان بختري دولت په 1550 کال مخکې تر میلاد خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي بیا د سیتي قبایلو یو څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري هغوی بلخ نیسي ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي بلخ دیره چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت لمینځ دي او کوشانیان یو بل کوشانیان هم دغه یوچی کورنی چې وي یوچان چې ودی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشان په نامه ډیر شهرت لري چې موږ په راتلونکي کې درسونه کوي وایو زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره وو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې سیږي تر اصلن کې درس پوری تاسو بیا هم کورنۍ دند لري درو پښتنه ته د تل په څیر جوابونه وایست اول دا چې یو ته دیم پاره څه په هیږي دیم ترس څوک او د هغه د کړو وړو پاره څه په هیږي نه د کم کارونه وکړه څه ډول کړای وړای او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو یعنی دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان بختري دولت لمینځ دي د کم ځای شروع شو په څه ډول دغه دولت پرځیږي او لمینځ دي علامات سره مخامخ کیږي نو زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره وو تر اصلن کې درس پوری تاسو په مهربان او لري رب سپارم شو وخت ولرې شي چره
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې د رنځ د کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلي نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استادې د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی نو درنځ د کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي ترڅو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم د چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته به څه ډول و، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تېر لوست کې معلومات لاسته راوړه، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه، او د دې تر څنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې تر څنګ دا هم وو چې تاسې خپل تېر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وې چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و، د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سلو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سرښه خلاص سوی دي او ښه مو زده کړی دي، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و، په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنج کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګه بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې، او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو
عباسی خلیفہ منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده، بلاخره بیا هغه هم په 1310 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 1440 سره وژني او په مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکزي په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دي، د هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دې چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه، یو ډېر لایق او ډېر پوه شاعر هم و، او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلي دي. دا و درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1420 کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیا د زید زوی و، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیا د خپلو 1320 تنو ملګرو سره په 1320 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی، او د زید د زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په 1319 سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په 1320 قمري کال کې یې په 1440 سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و، او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې یې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام در تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ اوساسې د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ اوساسې معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوئ او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسې زده کوئ. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسې هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپیژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپیژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو، همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسې ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پوښتنه ځوابونه تاسیز زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه دروسرو پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه دروسرو پوښتنې زموږ د مکمل درس